یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبرلین پر خبرونه که ستاسو کوربه. السلام علیکم ملګری ملتونه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د خپل ماموریت ته دوام خبره کوي. طالبانو د دې ماموریت لپاره شرط ایښی. د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د ملي امنیت شورا له افغان ځواکونو سره د نړیوالو د مرستو دښمنی ډاډ ورکړ.
مالي ملاتړ یې متحده ایالات او نړیواله ټولنه دلته د خپل پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته هم جاري ساتي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري. سندری په ترین کوټ کې تر روژه ماتي وروسته او د فوټبال تر لوبو مخکې ولس ټیمونه به تر اختر پورې په دې ټورنمنټ کې سیالۍ سره وکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه.
السلام علیکم. افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې امنیتی تړون لاسلیک کړ. هیومن رایټس واچ له امریکا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړ پر ژمنو عمل وکړي او د جنوبي کوریا یو کنسرسیوم په میاشت کې د کورونا ضد سپوتنیک وی واکسین د 100 میلیون دوزه تولید تړون لاسلیک کړی. بشپړ خبرونه وایاند احمد تکل. افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې لپاره امنیتی پلان لاسلیک کړ. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوه اعلامیه کې کړې. په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې مدیر محمد متیرات امانوف پرون په کابل کې د امنیت شورا له مرستیال عبادالله عباد سره دا امنیتی پلان لاسلیک کړ. د امنیت شورا د اعلامیې له مخې د ټاپي امنیتی پلان د څو هیوادونو د هغې لویې پروژې له تطبیق سره مرسته کوي چې د ترکمنستان ګاز جنوبي اسیا ته لیږدوي او د سیمه ییز ثبات او بسیاینې سبب ګرځي. امنیت شورا وایي ټاپي د افغانستان مهمه پروژه ده چې د سیمې له امنیت او د ادغام له سیاست سره مرسته کوي او د سیمې هیوادونه لکه پاکستان او هند په ګډو ګټو کې یو موټی کوي. د ټاپي ګاز پایپ لاین 1300 کیلومتره اوږدوالی لري. افغان چارواکي هیله مند دي چې د دې پروژې کار به سږ کال پیل شي او ورسره به لسګونه زره کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړ لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر جو بایډن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د روان کال د مې په لومړۍ نیټه به له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو ایستل پیل او د سپتمبر تر 11مې به یې بشپړ کړي. د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په نیویارک کې دی نن په یو خبر پانه کې وویل د امریکا حکومت باید له افغانستان سره د تعلیم او روغتیا په برخو کې په تیره د نجونو او ښځو لپاره خپلې مرستې زیاتې کړي او په داسې حال کې چې پراخېدونکي کړکېچ د بشري حقونو لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي او بشري بحران یې زیات کړی د رسنیو د ازادۍ ملاتړ وکړي. هیومن رایټس واچ په خپل بیان کې همدا راز یادونه کړې چې عدالت ته د ښځو د لاسرسي او د سلګونه مدافع وکیلانو او قاضیانو د روزنې لپاره د افغانستان د قضایي اصلاحاتو په برخه کې د امریکا مرستې حیاتي دي. د هند ریزینا ډیالوګ نن د افغانستان د سولې په اړه د بحث کوربه دی. په دې بحث کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب، د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ګډون لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د ریزینا ډیالوګ په نننۍ کانفرنس کې به د افغانستان د سولې پر مذاکراتو په دې پروسه کې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د رول او له خپل هیواد نه د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د مستقلانه دفاع په اړه بحث وشي. ریزینا ډیالوګ د هند د بهرنیو چارو وزارت په ګډ نوښت له کلونو راهیسې د سیمې او نړۍ پر مهمو مسایلو د دولتي چارواکو، سیاستوالو او وتلو شنونکو بحثونه جوړوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ځوان افغان کرکټر کریم صادق د کرکټ بورډ د غوراوی کمیټه تورنه کړې چې له لوبغاړو پیسې او موټر غواړي. ښاغلي صادق پرون پر خپله فیسبوک پاڼه د هندوستان او پاکستان د دوو وتلو لوبغاړو ویرات کوهلي او بابر اعظم عکسونه خپره کړي او ورسره یې لیکلي چې که د کرکټ بورډ غواړ د غوراوی کمیټه وبخي. که د کرکټ بورډ غوراوی کمیټې غړو 10 کاله مخکې له افغان لوبغاړو نه په ټیم کې د ټاکل کېدو په خاطر ډالر او موټر نه وای غوښتي، نن به افغانستان هم داسې لوبغاړي لرلی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک بیا ویلي چې که څوک کرکټ بورډ کې د فساد په اړه اسناد لري د شکایتونو له څانګې سره دې شریک کړي. تمه ده د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جنوبي او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن له اوکراین سره د ملاتړ د سرګندونو لپاره د هیواد له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره خبرې وکړي. دا خبرې داسې مهال کیږي چې روسیه له اوکراین سره د سرحد په اوږدو او په اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمه کې پوځي تحرکات پیل کړي دي. د فرانسې جمهوري ریاست وایي چې زلنسکي به غرمه په پاریس کې د ماکرون میلمه وي او بیا به دواړه له میرمن مرکل سره پر ویډیو کانفرنس خبرې وکړي. زلنسکي ویلي چې په پاریس کې د خبرې به د هغو مذاکراتو لپاره له تیارۍ سره مرسته وکړي چې د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني په ګډون د نورماندي د خبرو په چوکاټ کې له 2015 کال راهیسې پیل شوي دي. د دې خبرو منځګړتوب فرانسه او جرمني کوي. هغه تصویرونه، ویډیوګانې او معلومات چې اوس خپره شوي د اوکراین په سرحد او کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د پوځي جزتامونو پراخ خوځښتونه ښیي. او د جنوبي کوریا یو کمپنۍ به د هغه کنسرسیوم پراس کې وی چې په میاشت کې د کورونا وایرس پر ضد د روسیې د سپوتنیک وی واکسین 1 ملیون دوز تولیدوي. دا په داسې حال کې ده چې روسیا له بېلابېل هیوادونو د دې واکسین د فرمایشونو په پوره کولو کې پاتې راغلې. د جنوبي کوریا هونس ګلوبل کمپنۍ نن په یو بیان کې ویل چې دا کنسرسیوم به د دې واکسین د سمپلونو تولید په اګست میاشت کې پیل کړي. بیان زیاتوي د کنسرسیوم چې د جنوبي کوریا درې نورې کمپنۍ هم پکې دي غواړي د سپوتنیک وی واکسین د تولید لپاره نوي تاسیسات هم جوړ کړي.
له احمد تکله په مننې د ازادي راډیو د خبرونه زه احمد شیبر د شفیق یار په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو او ناټو سرتیرو له وتلو وروسته هم خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک وایي موږ به په افغانستان کې وضعیت څارو او خپل کار ته به ادامه ورکوو. د ملګرو ملتونو د دې پریکړې په اړه طالبانو ویلي دي چې ملګری ملتونه باید د دې اعلان په اړه د طالبانو له سیاسي دفتر سره خپل نظر شریک کړي. نور جزئیات له کابل زما د همکاري پورا پور کې. بله،
وروسته له دې چې امریکا او ناتو له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان وکړ، ملګری ملتونه وایي دوی به د یادو ځواکونو له وتلو وروسته هم خپل سیاسي او بشري ماموریت ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د پنځشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل دا څرګنده ده چې د سرتیرو وتل به په ټولیز ډول په هیواد باندې اغیز ولري. ښاغلي دوجاریک د ماموریت د راتلونکي په اړه پوښتنو ته په ځواب کې ویلي موږ به د وضعیت مطالعې ته دوام ورکړو، خو په افغانستان کې به زموږ کار دوام ومومي. افغانستان کې اوس مهال د ملګرو ملتونو دوه استازي د برلاینز او فرانسوي ډیپلوماټ جان آل نوټ د مارچ په میاشت کې د شخړې د سیاسي حل په لاس راوړلو کې د مرستې لپاره ټاکل شوی و. افغانستان په کال 1953 کې د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ او لسیزې کېږي چې یاد سازمان په افغانستان کې په سیاسي او بشري برخو کې فعالیت لري. په افغانستان کې د یاد سازمان مجموعي شتون نږدې 4000 کسان ته رسیږي چې شاوخوا 15% افغانان دي. افغان حکومت تر دې دمه د ملګرو ملتونو د دې تازه فکر په اړه څه دی ویلي؟ خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي ملګرو ملتونه باید د خپل کار دوام لپاره د طالبانو له سیاسي دفتر سره هوکړه وکړي. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبه په ورځ په تلکم شرط له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. ښاغلی بایدن وویل چې د مای په لومړۍ به د سرتیرو د ایستلو لړۍ پیلوي چې د سپتمبر تر 19 به پای ته ورسیږي. په افغانستان کې اوس مهال د پنټاګون له 100,000 سرتیرو څخه 2,000 پاتې دي. همداشان د ناتو 9,600 سرتیرو پاتې چې د سپتمبر تر 19 به له افغانستان څخه ووځي. بلې شیبر صاحب
مننه زما همکاره و چې له تاسو سره د ملګرو ملتونو د پریکړې په اړه معلومات شریکول. ملګرو ملتونه وایي له افغانستان به د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته خپل ماموریت ته ادامه ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم نړیوال له افغان ځواکونو سره مرستو ته ادامه ورکوي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان سیاسي پروسه ونه مني او هڅه وکړي چې افغانستان په زور ونیسي نو دا نامشروع عمل دی. ښاغلی بلینکن چې په یو نا اعلان شوی سفر پرون کابل ته ولاړ، د طالبانو په ګډون دا هم وویل چې د طالبانو په ګډون هیڅ ډله په افغانستان کې کورنۍ جګړه نه غواړي، خو هغه ګواښ وکړ که طالبان کورنۍ جګړې ته لمن ووهي نو غوښتنې به یې ونه منل شي. په دې اړه له کابل راپور لرو.
د افغانستان د جمهوری ریاست لوري په خبره شوی خبر پانه کې راغلی دی چې د افغان ولسمشر او د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر په لیدنه کې چې نن غرمه مهال وا تر ډیره بحث له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو پر وتلو متمرکزو. په اعلامیه کې راغلی دی چې په دې کتنه کې جمهور رئیس غنی د تروریزم پر ضد د ټولو هیوادونو پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ او ویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړې ته درناوی کوي او افغانستان به هڅه وکړي چې د لیږد په پروسه کې لازمه همکاري ترسره کړي. دغه شان په دې لیدنه کې ښاغلی غنی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وړتیاوې یادې کړې او ویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په یوازې توګه د خپل خاورې او هیواد د ساتنې او دفاع وړتیا لري او افغان ولس د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ دی. د اعلامیې په یوه برخه کې د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له قول راغلی دی چې اوس چې د امریکا متحده ایالات له افغانستانه د خپل ځواکونو د وتلو هوډ لري د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل درناوي او ګډو ګټو پر محور د همکارۍ او د یو نوي فصل د پیل په اړه یو واضح بحث ته اړتیا ده. خاغلی غنی ډاډ ورکړی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت چمتو دی چې د مشترکو ګټو او متقابل درناوي او اعتماد پر اساس له متحده ایالاتو او ناټو متحدینو سره د همکارۍ نوې پړاو پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په دې لیدنه کې ویلي چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو وتل د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو مناسباتو د کمزورۍ په معنا نه وي او امریکا له افغان دولت او خلکو سره خپلو تعهداتو ته ژمنه ده. د ارګ د اعلامیې له مخې ښاغلی بلینکن دا هم وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان او دغه هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل ډیپلوماټیک او بشردوستانه ملاتړ ته ادامه ورکوي او د افغانستان سولې بهیر د اسانتیا او په موخه به خپل هڅو ته دوام ورکړي. اخوا د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا له دفتره په خبره شوی خبر پانه کې راغلی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له عبدالله عبدالله سره هم کتلی دی. عبدالله عبدالله د متحده ایالاتو له مرستو نه د مننې تر اتسنګ له دې هیواد د امریکایي ځواکونو د وتلو له پریکړې ملاتړ کړی او ویلي دی چې خوښ دی چې امریکا له دې هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا سفر وروسته له هغه دی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه اعلان کړه. بایدن وویل د روان میلادي کال د مې له لومړۍ نیټې به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل پیل شي او د سپتمبر په 11مه به بشپړ شي. خو طالبانو د بایدن دې اعلان ته په غبرګون کې ویلي دي چې امریکا د دوه له هوکړې سرغړونه کوي. د طالبانو لوري په خبره شوی خبر پانه کې راغلی دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه د هوکړې پر بنسټ ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي، خو څو میاشتې ځنډ د دې گواهی ورکوي چې یاد هیواد خپلې ژمنې هیروي. طالبانو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د دوه د تړون د نه عملي کولو پړه د امریکا پر غاړه ده او د پایلو پاړه یې هم باید یاد هیواد ګرم وبلل شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یوه ورځ وروسته تر دې کابل ته لاړ چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 11مې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د سپینې ماڼۍ د دې پریکړې په اړه په امریکا کې میشته سیاسي چارو افغان شنند یاسر احمد صیبی:
په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د بشپړېدو په اړه د ولسمشر بایدن پریکړه متوقع وه، خو دا چې په راتلونکي 15 میاشتو کې به ټول پوځیان راوباسي دا یو غیر متوقع کار دی، ځکه چې ولسمشر بایدن د امریکا او طالبانو ترمنځ هم خوښ نه و او ګمان کېده چې امریکایي پوځیان به په افغانستان کې یو څه زیات مودې لپاره پاتې شي. ولسمشر بایدن پخوا هم ویلي وو چې افغانستان جګړه باید ختمه شي او ورسره به یې دا هم ویل چې افغانستان کې یو لږ شمېر پوځیان پرېږدي تر څو د ترهګرۍ په ضد او په راتلونکي کې د امریکا په خلاف د پلانونو او کېدونکو حملاتو مخه ونیسي. دا ناڅاپي پریکړه به په کور دننه او بهر کې هم غبرګونونه ولري. ځینې په دې باور دي چې د افغانستان نه د امریکا وتل باید په امنیتي شرایطو ولاړ وي، خو که د امریکا داخلي سیاست وګورو ولسمشر بایدن غواړي خپل پخوانی دریځ او خلکو سره خپل وعده عملي کړي چې دی غواړي د امریکا جګړه په افغانستان کې ختم کړي او تاکید کوي چې افغانان باید خپل منځ کې سره د خپلو ستونزو حل لار پیدا کړي. زما په فکر آسانه به نه وي چې د درېمګړي لوري یا هیواد تضمین او یا فشار نه پرته د افغانستان دواړه خواوې یو بل سره کومې موافقې ته ورسیږي، ځکه تر اوسه پورې په خاص توګه طالبانو د افغانستان حکومت سره په خبرو کې د نرمښت نه دی ښودلی او د سولې لپاره کومه واضحه طرحه هم نه ده وړاندې کړې.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو د پریکړې پاړه مو د یاسر احمد زی نظر در سره شریک کړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو له اعلان وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په پوځي او تخنیکي لحاظ په ځان بسیا دي. د دغه شورا په خبره دا مهال له 6 زیات پوځي عملیات د دغو ځواکونو په مټ طرحه او ترسره کیږي. د خبرو شویو شمیرو له مخې دا مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر له 350,000 زیات دی. نور حال په دې راپور کې
له میاشتو انتظار وروسته بالاخره امریکا او ناټو له افغانستان نه د خپلو پوځونو د وتلو پر مهال ویش د تایید مهر ولګاوه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د سولې د تړون له مخې بهرني ځواکونه باید د روان میلادي کال د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وتلي وای. خو د جو بایډن په مشرۍ د امریکا نوي حکومت له میاشتو وروسته اعلان وکړ چې د می میاشتې له لومړۍ نیټې به له افغانستان نه د دوی د ځواکونو وتل پیل سي او د روان کال تر سپتمبر یو لسمه نیټې پورې به بشپړ سي. ناټو هم د امریکا د دغه پریکړې له هرکلی سره جوخت له امریکایي ځواکونو سره یو ځای د خپلو پوځیانو د وستلو خبر ورکړ. که څه هم ناټو او امریکا د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او تشخیص په برخه کې اوږدمهاله ژمنه کړې، خو پوښتنه دا ده چې افغان ځواکونه د مهال په یوازیتوب د افغانستان د امنیت د ساتنې او د خلکو د دفاع او همدارنګه له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د جګړې وړتیا لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دا مهال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلواکه توګه له 6 زیات پوځي عملیات خپله ترسره کوي او په خبره یې دغه ځواکونه په بشپړ ډول د افغانستان امنیتي مسؤلیت اخیستو ته چمتو دي. د دغه شورا د دفتر ویاند رحمت الله اندر وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دا مهال له ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي او له تخنیکي پلوه په ځان بسیاینې ته رسیدلي دي.
او د دې خاورې او خلکو دفاع زموږ موقتي مسؤلیت نه بلکې دایمي مکلفیت دی. امنیتي سرتیري له نظامي او تخنیکي اړخه پر ځان بسیا شوي او مالي ملاتړ یې متحده ایالات او نړیواله ټولنه دلته د خپل پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته هم جاري ساتي.
د افغانستان ملي دفاع وزارت هم وایي چې لتر یو کال را پدې خو ډیرای پوځي عملیات افغان ځواکونه طرحه او تدویقوي او دا مهال د افغانستان په هیڅ سیمه کې له افغان ځواکونو سره بهرني ځواکونه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ولاړ نه دي. دغه وزارت مرستیال وایند فواد امان ازادي رادیو ته وویل چې د سرتیرو د تعلیم او روزنې په برخه کې هم افغان ځواکونو مسؤلیت منلای او په دې برخه کې هم د ځان بسیاینې ته رسیدو په حال کې دي.
آموزگارای افغان پوځي روزین کې د ملي اردو د تعلیم او روزنې ډیر مسولیت پر مخ بیایي. همدا تازه تیرونی هم 229 سرتیری په هوایی او مسلکي برخه کې زده کړې وکړي او فارغ شول. دوی ټول ته په لومړي ځل د افغان روزون کې نه زده کړې ورکول سوې او په هغه کې هیڅ بهرنی روزون کې ونډه نه درلودل.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اردو شمیر له 200,000 زیات پولي او وایي چې دوی په پام کې لري چې د غځواکونو شمیر لا زیات کړي. دغه وزارت مرستیال وایند وایي د مهال افغان پوځ یوازې د بهرنیو مالی ملاتړ تر ټولو لري او په دې برخه کې امریکا او د ناټو نور غړو هیوادونو ژمنې پر ځای دي. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو ظرفیت لوړ شوی او د لاختوب لپاره د پولیسو د روزنې په نصاب کې بدلون رامنځته کړی دی. دغه رات ویان طارق اریان ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال د افغانستان پولیس د جګړیزو شرایطو لامل د قانون د تنفیذ جرمونو پر وړاندې د مبارزې ترڅنګ د جګړې په لومړی کرخه کې هم ولاړ دي. خغلی اریان د پولیسو شمیر بیا تر 125,000 زیات یادوي. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر وایس برمک ازادي رادیو ته وویل سره لدې چې افغانستان په یو ماتیدونکي وضعیت کې دی، خو له افغان ځواکونو نه د امریکا او نړیوالې ټولنې د ملاتړ او تجهیز په صورت کې دغه ځواکونه له هیواد او خپل خلکو په دفاع او امنیت خوندیتوب کې به برلاسي وي. د خغلی برمک په خبره افغان ځواکونو په تیرو کلونو کې لازمي روزنې ترلاسه کړې دي او له خپل هیواد نه د دفاع وړتیا هم لري.
اما در صورتی که
په هغه صورت کې چې مالی لوجستیکی او سیاسي ملاتړ ترې وسی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له هیواد ځمکني بشپړتیا او د خلکو د دفاع او د امنیت خوندیتوب ورتیا لري او په راتلونکي کې به هم ولري
افغانستان هستند و می باشند.
د په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پلټونکو ادارې سیګار تل د څېړنیزو راپورونو په خپرولو سره د افغان پوځ د ظرفیت نه لوړېدو په اړه نیوکې کړي او ویلي دي چې د مصرف سویو بودیجو کچې ته په کتو هم دغو پوځونو له ترهګرۍ سره د تمې تر کچې پر مبارزې نه دي توانېدلي، هغه موضوع چې د افغانستان د امنیتي بنسټونو له لوري تل رد سوې ده.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
دفرندوم شورا نه بیلدنگ نه مانیمنت ایتس یو.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د فرانسې، جرمني او اوکراین مشران نن په پاریس کې د روسیې د وروستیو لمسونکو اقداماتو په وړاندې خبرې کوي. روسیې د اوکراین په پولو کې ډېر شمېر پوځیان ځای پر ځای کړي او دغه راز یې کریمیا ته پوځیان استولي دي. اوکراین د روسیې د دغو اقداماتو په وړاندې اندېښنه ښکاره کړې او له لویدیځ څخه یې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. عصمت څاروان راپور لري.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره نن د کیف ته ملاتړ په نشه خبرې وکړي. دوی دا خبرې په داسې مهال کوي چې د اوکراین په پولو او په اشغال شوي کریمیا کې د روسیې د پوځیانو د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي مکرون به په پاریس کې له زیلینسکي سره په غرمنۍ میلمستیا کې وویني او بیا به دواړه مشران د ویډیو کانفرنس له لارې د جرمني له صدر اعظم انګلا میرکل سره خبرې وکوي. د مکرون دفتر وویل د اوکراین حاکمیت له خطر سره مخامخ دی، د دوی هڅه به دا وي چې ترنګلتیا کمه کړی شي. زیلینسکی وویل په پاریس کې خبرې به مرسته وکړي چې د نورماندی په شان د خبرو د چوکاټ له رامنځته کېدو سره مرسته وشي چې د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني مشران پکې شامل ول او د اوکراین د شخړې د حل کولو هڅه پکې وشوه. فرانسا او جرمني له 2015 میلادي کال راهیسې په دې مسأله کې مزګرتوب کوي. د وروستیو ورځو عکسونه، ویډیوګانې او نور معلومات ښیي چې د اوکراین د پولو خواته یا پولو ته نږدې او په کریمیا کې روسي پوځیانو پراخ تحرکات پیل کړي دي. د چاري د اندېښنه زیاته کړې چې روسیا اوکراین ته د پوځیانو لېږلو ته تیاری نیسي. د امریکا متحده ایالاتونو او ناتو د 2014 میلادي کال را پدې خو د روسیې د پاوستر ټولو لوی خوځښت بللای دی. په 2014 میلادي کال روسیې کریمیا له خپل خاورې سره وتړله او په هغه شخړه کې د اوکراین د ختیځ د بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ چې تر 10,000 ډیر کسان پکې ووژل شول. زیلینسکی وروسته لدی له مکرون او میرکل سره ویني چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا د نړۍ اوسنۍ ملاتړ ناکافي وباله او د لویدیز د زیات ملاتړ غوښتنه وکړه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پر مسکو تور پوری کړ چې په ښکاره د جګړې او د اوکراین د دولت د نړولو ګواښونه کوي. د دا هم وویل په کار ده چې روسیې ته وښودل شي چې د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد اقدامات ډېر دردونکي او عواقب لرلی شي. د زیاته کړه د اوکراین لپاره سره کرشه د دغه هیواد پولې دي، که روسیا له دغو کرشو واوړي باید چې سزا یې وویني. د روسیې دفاع وزیر ویلي چې ځواکونه یې د ناټو تړون د ګواښونو د ځواب ویلو او پوځي تمرینونو لپاره راټول شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د رواني اونۍ په پیل کې پر روسیې ژغ وکړ چې په پوله کې د ځواکونو شمیر کم کړي.
تاسو له پیغامونو
لکه د هر رته میوند له صادین عبد الناتی افغان د پیغام ازادي راځي ته پردم په دې هله باندې چې د مسؤلین تر ورو په دغه ځمې پیغام ورسوي. د شش کال بارانه نه دي سوي په هلمند او کندهار کې غنم ډیر زیات مرسته کړې دي. په تیر وختو کې به یو جری په ځکه درې خورواره غنم کوه د اوس په وخت کې یو نیم خوروار هم نه شي پوره کولای. زما د مسؤلو کسان څنګه دا غوښتنه ده چې دا غنم د پاکستان څنګه راوګرځوي. دلته په افغانستان کې غربت او مسکینی بهخل زیات ده. لوس فرق ته لور نه نی کې نو غنم یو من کېږي په درې سو او لس پاکستانی کالدار باندې خرڅېږي. نو د غریب کسان په دې باندې وس نه رسیږي چې اواز غنم او ارتیا پوره کې نور خوراکي توکي خلا څه کوي. نو باید چې مسؤل کسان دغه ټکټ ته پاملرنه ولري چې غنم د افغانستان څخه خارج نه شي او نور مملکتو ته ولاړ نه شي.
احمد همدرد لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ نه ازادي راډیو کرتا پیغام پریږم. زه د وزارت صحت نه دا درخواست کوم دی او افغان وګړي په هیڅ باندې دا کوم معلوم له خارج نه صادریږي لکه بسکټ سو دغه تاریخ ته باید صحیح پاملرنه وکړي. دغه ټول تاریخ تیری شیان دلته راځي او دا زموږ هیوادوال ټول په مختلفو مرضو پرې باندې اخته سي. او دویمه خبره مې دغه داسې دغه ښاروالانو نه مې دا هیله ده چې په دې روزه کې دا نرخونه کنټرول کړي او نگران پرې ودرېږي او کسان پرې ودرېږي تر څو دا هیوادوال نه کار شته نه غریبي شته نه مزدوري شته. ټول خلک بې او غریب دی باید چې دا ښاروالان ټول په نرخو باندې نگران. وسلام په احترام.
دغه د نظامي شهیدانو او مالدینو ماشوم چې دي اوس په هلمند ولایت کې تذکری ځینې غواړي برېښنایي تذکری ځینې غواړي. نو دا چې په هلمند کې تقریبا 2000 یا 3000 تذکری نورې جوړې شوې دي او موږ نظامي شهیدان تقریبا 6000 کسان. نو دا چې عادي کسان هم یا ملکي کسان هم پکې شامل دي دا اوس نو 3000 ته یاد به تر رسیدلې دي تذکری. نو دا به دا نو څنګه تذکری ځل کې دا مشکل په برخه نه شر کې مهرباني.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تر دولسمو بجو وروسته روختیا د شمن شتمنی پروګرام د عضلاتو درد ته ځانګړی شوی دی. په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر نظر د سره شریکو او یو بل یادونه وکړم چې 2 بجې ولایت په ولایت پروګرام مو نن خوست درته انتخاب کړی دی. پروګرام کې مو تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې او سکایپ له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. خوست په روزګان ته مخه کړو. په روزګان کې د روژې په مناسبت د فوټبال لوبې پیل شوې دي. دا لوبې تر روژه ماتې وروسته دي. د سپورت د برخې ځایي مسؤلین وایي یادې لوبې به 1.5 دوام وکړي او د دې هدف ته ځوانانو یووالی او پروژه مبارکه کې د دوی لپاره یو بوختیا ده. نور حال په دې راپور کې.
د ترینکوټ شار په زړه کې د جان محمد په نوم لوبغالی دی چې زرګونه کسان پکې کې د روژه ماتي وروسته راټولېږي او د هغه لوب ننداره کوي کوم چې په دغه ولایت کې د روژې په مناسبت د شپې لخوا پیل شوی دی. د غځوانانو د لوبغالي په څنډه کې بړستنی اواري کړي توري او شنی چاوي لګوړي سره یو ځای ورته پرتی دي او د خپلې خوشي موسیقي هم اوري. روزګان کې د فوټبال د ګیر ششپنی لوبي د ولس لوب د لوترمنس پیل شوی دی. د روزګان د فوټبال د ادارې مشر میرزا محمد امیرزی وایي یادې لوبي به د روژې په میاشت کې د شپې لخوا دوام وکړي. نوموړي وایي د یادو لوبو څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او د روژې په مبارکه میاشت کې د شپې لخوا د ځوانانو مصروفه ساتل دي.
دغه ټورنمنت کې ولس ټیمونه ګډون لري چې ای بی ګډ ټیمونه دي. آزاد ټورنمنت دی. د دغه ټورنمنت دوام به د روژې تر 19 تاریخه پورې دوام ولري انشاءالله. او موږ ته چې به دلته د ټولو لوبو د نندره کوونکي شاهدان یو.
هغه لوبغاړي چې جګړه ځپلي ورزګانی ځوانانو ته د خوشحالۍ یو فضا برابره کړې د لوبو په ترسره کېدو زیات خوشاله دي. دوی له نورو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې د نشي توکو له استفادې او نورو ناوړه کارونو څخه د لاس واخلي او راځي په دغه ډول لوبو کې دي ګډون وکړي. خان محمد او میرزا ولی ازادي راډیو ته وویل
زیات خوشاله يم چې پر جام مبارک کې موږ داسې یو تورنمنت شروع په خاص چې داسې یو تورنمنت چې په لوري اچولې دي چې د ځوانانو د راجذبېدو د ځوانانو د اصلاح کېدو لپاره زیات مپې تامې مدالي سي. په خاصه توګه د ټولو ځوانانو څخه مې هیله ده چې ورزښت مخه کې او همدارنګه خپل دغه ارزښمن وخت په بې ځایه توکو او بې ځایه وختونو او شان باندې استعمال نه کړي.
او ډېر خوشاله يم ډېر ځوانان په منځ سي وي ډېر شفقت په شفقت ځکه چې لوګا کې زده روزګان همیرت څخه ډیر مننه کوم چې دومره پروګرام او په دومره کم نزانات کې انتظامات کې سر تر سره ولیدل.
روزګانی ځوانان چې له کلون رئیس د جګړو په ور کې سوزي یوازنی خوشحالي او ذهني آرامي له همدې لوب تر لاسه کوي. جاوید د زرګونه هغه ځوانانو له جملې څخه دی چې د خپلو نورو ملګرو سره د یاد لوبو نندارې ته راغلی دی.
ولادي د خوشحالۍ او د خوشحالۍ احساس کوم په دا حالت کې، ځکه چې په داسې سختو شرایطو کې یو ټورنمنټ په لاره اوسي او په رمضان مبارک میاشت کې دغه لوبې له نږدې سره مې ډېر خوشحاله او خوښ یم.
ورزګان چې جګړو زیات ځپلې، خلک یې دغه ډول نورو لوبو او پروګرامونو غوښتنه هم کوي.
پر ارزګان کې مو د فوټبال د لوبو راپور اوریده. تر 12 بجو وروسته، یعنی یو څه څو دقیقې وروسته، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې د عضلاتو درد ته ځانګړی شوی دی. په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر نظر در سره شریکوو. لنډ خبرونه احمد تکل اوروي.
افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې لپاره امنیتي پلان لاسلیک کړ. په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې مدیر پرون په کابل کې د امنیت شورا له مرستیال سره د امنیتي پلان لاسلیک کړ. د بشري حقوقو د څار ټولنې هیومن رائټس واچ له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د ټولنې چې مرکز یې په نیویارک کې دی ویلي د امریکا حکومت باید له افغانستان سره د تعلیم او روغتیا په برخو کې په تیره د نجونو او ښځو لپاره خپل مرستې زیاتې کړي او د رسنیو د ازادۍ ملاتړ وکړي. هیومن رائټس واچ همدارز ویلي چې عدالت د ښځو د لاسرسي او د سلګونه مدافع وکیلانو او قاضیانو د روزنې لپاره د افغانستان د قضایي اصلاحاتو په برخه کې د امریکا مرستې حیاتي دي. د هند رزنا ډیالوګ نن د افغانستان د سولې په اړه د بحث کوربه دی. په دې بحث کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب، د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ګډون لري. په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې پر مذاکراتو، په دې پروسه کې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د رول او د افغانستان د مستقلانه دفاع په اړه بحث وشي. تمه ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن له اوکراین سره د ملاتړ د څرګندونو لپاره د دې هیواد له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره خبرې وکړي. د فرانسې جمهوري ریاست وایي چې زلنسکي به غرمه په پاریس کې د ماکرون میلمه وي او بیا به دواړه له میرمن مرکل سره پر ویډیو کانفرنس خبرې وکړي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې روسیې له اوکراین سره د سرحد په اوږدو او په اشغال شوې کریمیا ټاپو وزمه کې پوځي تحرکات پیل کړي دي. او د جنوبی کوریا یو کمپنۍ به د هغه کنسرسیوم پراس کې وی چې په میاشت کې د کورونا وایروس پر ضد د روسیې د سپوتنیک وی واکسین 1 میلیون دوز تولیدوي. دا په داسې حال کې ده چې روسیا له بیلابیلو هیوادونو د دې واکسین د فرمایشونو په پوره کولو کې پاتې راغلی.
د ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5
درنو دوستانو السلام علیکم. ستاسو ټولو د خیر وختیا په هیله د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی د دیونه په پروګرام کې موزا اجمل اند هر کله کوم. د دیونی په خبرونه کې د عضلاتو او هډوکو د دردونو په بیلابیلو مواردو باندې غږیږو. ستاسو د موضوع اړوند به ستاسو پوښتنې هم اورو. ډاکټر صاحب محمد حسیب معروف چې د اورتوپیدی او جراحي د برخې متخصص دی، د دموګ بلنه منلې ده. موږ پوهیږو چې ډاکټر صاحبان بختي ورسی لري. د ټولو بختیا وسره د موګ دغه بلنه ومنله چې د اساسي رادیو دی اوریدونکو لپاره د اغوې د پښتون ځوابونه وایي. د تم مننه کوو، کور ودانه ورته وایو او هر کله ورته وایو. ډاکټر صاحب معروف ستلې مشي خبرونه ده.
ټولې مشه زه خپل کلمونه خپل وطنوالو ته چې د افغانستان نویا بهر ژوند کی
مننه کوو ډاکټر صاحب. موږ پوهیږو چې د تاسو عموما د ډاکټر صاحبانو بوختیاوې راته معلومې دي، په ځانګړې توګه د تاسو دا چې د بوختیاو او مصروفیتونو سربیره مو زموږ بلنه ومنله. تاسو په پښتو دری دواړو باندې څخل چې ځان راحت احساسوي خبرې کولای شي، ځکه د موږ د خبرونه مشترکه ده او ریدونکي به پښتنې کوي. په پیل کې به زه تاسو نه دا پښتم، عموما په افغانستان کې
دی عضلاتو او هډوکو دی دردونو شکایتونه موږ ګورو په کلو کې په خارونو کې وخت په وخت باندې خلک ګوري چې وایي پخې مې درد کوي د ملا د درد نه ډېر شکایت یي د اوږو له دردونو نه او همدارنګه د غاړې له دردونو نه شکایتونه یي په مجموعي توګه د دغه دردونو په اړه باندې تاسو لومړی راته یوه تبصره وکړئ بیا به اورېدونکو ته ورشو د هغوی مشخصې پوښتنې به راواخلو
ډېر ښه پوښتنه تاسو وکړل داسې یو مسله ده چې په اورتوپی څنګه کې ځینې مشکلات د عضلاتو او یا د فقراتو او یا د هډوکو رامنځته کېږي چې خلک ورنه په عذابوي داسې په مشخص ډول که چېرې د چا ستونو فقرات مشکل نه لري هغه دردونه بیا نیورولوژیکي یا عصبي او ځینې دردونه دي چې یوازې د عضلاتو دردونه دي چې هغه د دیابتیس ناروغان یا هغه خلک چې د دیابت نه اخته دي په دیابت باندې په هغوی کې ځینې دردونه د عضلات پیدا کېږي او یا هغه خلک چې الکولیس دي یا سموکینګ دي هغوی کې د عضلاتو دردونه رامنځته کېږي او همداشان د هډوکو دردونه هم خپل علتونه او اسباب لري منرالونو کموالی د تغذیې نشتوالی او دغه ټول کیدای شي دردونه رامنځته کړي نو دا خو د انسان په وجود کې تاسو پوهیږئ چې 215 هډوکي شته او تر شپږ سوه څلوېښت نه تر اته سوه پنځوس جامن عضلات شته دي چې په هر عضله کې اعصاب وتلی او کله ناکله دغه اعصاب چې میکانیکیت خراب شي یا کانجینیکل یا اولادي وي یا غوی سړی خلق به مشکل بچارهوي نو داسې مشخص کوي
ډاکټر صاحب ما غوښتل یو پوښتنه درنه داسې وکم چې تاسو وویل چې بیلابیل علتونه او سببونه لري دغه دردونه تاسو ځینو فزیکي دلایلو ته همدارنګه رواني عصبي فشارونو ته هم اشاره وکړله یعنی داسې ممکنه ده د موږ اوریدونکو ته ووایي چې که یو سړی پخې لاس یا پاډوک یا عضله کې فرق نه وي آیا عصبي او رواني فشارونه سترس تشویش او نور مسایل کله کله د دې سبب کیږي چې په عضلاتو کې د درد احساس وکړي خلک
او ځینې دردونه شته چې نیورولوژیکل یا عصبي اساس لري یا د فشار د دردونه او یا د سترس له وجې نه داسې دردونه شته چې عضلات درد کوي چې هغه ته موږ نیورولوژیکل پین وایو یا چې سبب دی دی کوم خاص نه وي یوازې د سترس یا هغه وي ځکه چې کله یو سړی سترس کوي خامخا هورمونونه تغییر کوي د هغه په وجود کې نو ځکه سړی دردونه نه ځان باسي نو داسې شته وو خلک په منځ کې
ډیره مننه اوریدونکو ته به زه شمیرې هم یاد کوم قدرمن اوریدونکي کولای شي چې نن موږ له ډاکټر صاحب محمد حسیب معروف سره چې دی اورتوپیدی او جراحي متخصص دی ل د موبایلنه منلې دا ول د سره دی هډوکو او عضلاتو په دردونو باندې غږیګو اوریدونکو ته سوال د شمیرې هم وایم دوی کولای شي چې موږ ته خپل ستونزې البته د موضوع اړوند روغتیاي ستونزې له ډاکټر صاحب سره شریک کړي 0 و 0 0 2 2 2 5 5 بلد تلیفون شمیرم دا 0 و 0 9 2 3 5 4 یو اوریدون که پتماس که ده ده پیغام راخلو میرابانی و که چو که لکم زی خبری که وی او لدکتر سبس ناک پختن لری
السلام علیکم حکم الافغانیم دا خوستا
میرابانی و که افغان سب ستلی مشه
زما مننه تشکر ما زما کل شخص اندار چې زما لسونه درد کوي او د لسون د شپې په مخال زیاتېږي او داسې زاز غوندې کوي که نه ډېر بیا چې کله خو بیولی شي بیا ډېر سخت درد کوي آیا دا روماتیزم بیماري دی او که دا د عصبي مشکلو سره مخامخ یم
تاسو د خپل عمر او کار په اړه مو وایئ ځکه زه باور لرم چې ډاکټر صاحب ته به دا پوښتنې مطرحې
او زه کار کوم الکترونیک کار کوم او ناسم او بل د عمر می دا 15 سالا دی.
مننه که ډاکټر صاحب درنه کومه پوښتنه لرله په لاین کې اوسئ. معروف صاحب مهرباني وکړئ د دې اورېدونکي پوښتنه مو واورېده. دی وایي چې لاسونه یې درد کوي خصوصا د شپې له خوانه کله چې خوبولی شي لاسونه درد لام زیاتېږي. که څه پوښتنه هم تنه لرئ او که نه هم داسې په عمومي تفسیره ورته وایي مهرباني.
بلکل زه یو پوښتنه ادن وروره کوم چې وروره
افغان سبیه پلان کی
آلان کلان کی مو بل درد کوي دا کو بل امین ګلې او نور قسم قسم دی لاسونو دا دردو دی روماتیزین ګلې ما ډیر خوړل دي خو متاسفانه چی مثبت نتیجه نه
وایي. ډاکټر صاحب وایي چې سار له خوبه پاتېږي تاسو درد احساسوي داسې ستنې وهلو ته ورته درد او سهار چې له خوبه پورته کیږي
او بعضې بلاسوکې مې بعضې دوې ګوتې دي چې بېخي خوبیولي او نوره کم کم درد کوي او کمزوري خو نه لري ستاسو لاسونه؟ نه کمزوري خو نه یم نه زه کمزوری یم نه.
مننه کوو ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی بم راواخلو بیا کېدلی شي چې تاسو دواړو ته په یو ځای باندې تبصره ورکوئ. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
سلامونه وي احترامات صفي الله يم د نګرار نه مې تاسو سره په اړیکه نیولي.
ستړی مشي ډاکټر صاحب. محمد اسیب معروف دی اورتوپیدی او جراحي متخصص دی د راسره نن ملګری دی. موږ د عضلاتو او همدارنګ د اړوکو په بیلابیلو دردونو غږیږو که مشخصه پوښتنه لري په جزئیاتو یې ډاکټر صاحب ته ووایي.
یو پوښتنه د ډاکټر صاحب نه لرم او د مخترونه مې هم تعقیب کا پوه شوی یم. په ما یو مرمۍ په دې څټ کې خوړلې ده او د اوږو په منځ کې مې بنده ده. نو ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه لرم چې د وخت په زمان باندې دغه مرمۍ ما ته څه مشکل جوړی او که نه تقریبا 3 کاله کېږي چې زه لګېدلی یم د فیکا په مرمۍ باندې.
مننه ډاکټر صاحب اوریدلی. ډاکټر صاحب تاسو ته راځو. د دې اوریدونکو نام که پوښتنه لرئ دی وایي چې د پیکا په یوه مرمۍ باندې لګېدلی او په وګو کې یا څټ کې دغلته بنده ده. دا به ماته د عمر په تیریدو مشکل جوړوي که نه؟ که څه پوښتنه تن لرئ همدارنګه د دې او هغه بل اوریدونکي پوښتنو ته که ځوابونه ووایي بیا نور هم اوریدونکو ته ورځو. مننه کوو.
ورور دغه مرمۍ خو داسې نه ده چې ستاسو د وینې بڼوالې پیدا کړی یا کوم کرختۍ پښې تاسو سره رامنځته کړی. دغه چپ لاس مې ورسره کرخ دی بډای دی ورسره همداسې چپ اخپه مې ورسره بډای دا مزل پرې کولی شم خو په لاس باندې چې یو پاو قدر نیم چاره قدر شي راځي کوم بیرته په خپل سر باندې خوشي کوي. نو نه پوهېږم چې څه مشکلات د لاس مې بډای دی ورسره چپ لاس. ښه
ډاکټر صاحب دی وایي چې چپ لاس یې او خپه یې ورسره خوبولې ده بوډۍ غوندې ده او وزن چې جګوي خپله یې له لاس نه غورځېږي. نو که دواړو اورېدونکو ته تاسو ځواب ووایي مخکې له دې چې نورو اورېدونکو او نورو پوښتنو ته ورشو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب مایکروفون تاسو ته پرېږدو.
بلکل ورور چې تماس نیولو د خوست نه هغوی داسې زه وایم چې ټول دردونه د عضلاتو لهمکه نه وي. ځینې وخت کېدای شي چې مشکل په ستونو په خراج کې په سرویکل یا ګردان یا غاړه ساحه کې اوسي. نو زه فکر کوم چې دوی کله چې درد احساسوي که رختوالی پیدا کوي او دردونه یې ډېریږي کمیږي او ستونه وهي لاسونه یې دا به مشکل په غاړه کې دوی که کولی شي لاس وي یو سپاین سرجن ته یا د فقراتو متخصص است چې له نږدې نه معاینه شي فزیکل اگزامینیشن او چې ضرورت وي ورته توصیه شي. ځینې وخت کېدای شي چې ام آر آی ته ضرورت شي یا سکان ته ضرورت شي. نو زه درته توصیه کوم چې خپل ډاکټر ته ورشي د هډوکو متخصص د ستوني فقراتو جراح ته ورشي او انشاءالله دې مشکله لېږي. دا بل ورور چې پیکا باندې لګېدلی نو دا ښه خبره دا ده چې لاس هم خو بېږي لاس هم بېخي ونه پیدا کړی
خدوی جر تر زیرا باید ورسی را ترتا و او دا اوشی انشالله عملیاتی و دا مروی لرسی دیکه چه نورم دا مشکل پر مختب کری او خدای نخواسته دوی یا ورز نیشی چه دا نارمال لایف یا فیزیک زندگی نبسی شاعت فارسی نو که جر تر زیرا او باسی خیلی ورسا
ډیره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. ځینې وختونه په ځینو مواردو کې ډاکټر صاحبان ځینې خصوصا د موږ په وطن کې خو متاسفانه له بده مرغه دغه په چارو او په مرمیو د لګیدو دغه د جنگ غیز شته دی. ډیر خلک داسې شته دی چې د وجود په یو برخه کې و چره یا یو مرمۍ پاتې. په عمومي توګه داسې د موږ د اوریدونکو دپاره په عامه لهجه که ووایي په کومو مواردو کې ډاکټر صاحبان یو بهرنی عنصر یا ابجکټ په وجود کې دننه پرېږدي او نه یې لرې کوي؟ ځکه چې ما څو داسې کسان لیدلی دي چې په اصطلاح په وجود کې په پښو کې یا په بل ځای کې د چاودیدونکو موادو پرچی یا همدارنګه مردکي پاتې دي.
بالکل اجنبی شہر ہوئی ہو لگ میں چارا یا کمبل شہر چونے خطرناک انرجی خطرناک بھی چاہیے یا سب خوشحال لانڈی ہوئی تھی یا شریان سے روٹی نہ پکی ہوئی تھی یا غریب خوشحال لانڈی ہوئی تھی هغه وخت ضروري دی چې دا لرې شي که نه خبرې کولی شي چې ټول ژوند ورسره تېر کړي. نو ځینې موارد دي که چېرې کوم سړی مشکل ته مخته کېږي لکه د سینو فقرات یا هغه یا کومه میټینګ ورته چې ضرورت شي یا دغه شیان چې د هغه په وجود کې وي بیا میټینګ نشي کولی. نو که دغه مشکل ته مواجه ونه شي او د چرو ته کوم مشکل رامنځته ونه کړي نو هیڅ خبره نشته پاتې شي. یوازې ضروري وخت هغه وخت دی چې د اثر څنګه راشي یا او یا انتراسکي یا چارلاند راوړي یا وري او هغه وخت ضروري دی چې باید وباسو شي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. دلته د مونږه په فیسبوک میسنجر لارې یوې نجلۍ پیغام پریښی دی. دی وایي چې له ماشومتوبه یې پښې او لاسونه درد کوي، یوازې چې هوا یخوي داسې وختونو کې ډیر درد کوي. دی وایي چې په وروستیو کې دغه درد زیات شوی دی، خصوصا کله چې کالی وینځي لاسونه پخې او ملای ورسره په شدت درد کوي. بل همدارنګه پخې او لاسونه یې زر زر خوب وړي او وروسته بیا د درد احساس کوي. دی اوریدونکو ته هم که څه ځواب ورکوئ مهرباني وکړئ.
بالکل، زه فکر کوم په افغانستان کې ځکه چې دلته خلک خپل ځان ته له مرګ نه ورکوي یا خوړین بس صحیح نه دي، له بنیادو نه محروم دي ځینې خلک، نو کېدای شي چې دا دردونه د دې د وجې نه دي، د لمر کموالی او یا د ویټامین ډي کموالی له وجې نه. دوی کولی شي خپل یو معاینات وکړي، له بدري معاینات دغه بدونه او ویټامینونه سویا صحیح شي، هغه نه وروسته د عام متخصص تخصیص نه کوي چې دا مشکل اخته دي. ځکه که کوم خلک یا سړی که چېرې دغې د ځان وژنیز سره مخ شي یا انکانتنانس یا کنټرول ونه لري، هغه ډېره خبره ده. کوم دې مشکل زه فکر کوم چې دومره هغه نه دي، یوازې دوی یو له ورورۍ چې ټوکي
ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی را سره په تماس کې دی، د تم ورزو له دا اورو مهرباني وکړئ. څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
مل اجمل صاحب، سلامونه تاسو وړاندې کوم. ستاسو راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ستاسو درانه میلمه ته سلامونه.
وعلیکم السلام، ستړي مشه. ډاکټر صاحب محمد اسیب معروف را سره دی، دی اورتوپیدی او جراحي دی برخه متخصص دی.
او پښتنه لري بعضی پروګرامو کې مې اوریدلی دی، خدای تعالی دې زموږ سره نه کوي. اول به زه خپل نوم درته واخلم، زه قاری صاحب پښتون یم، د جوزجان څخه. ان صاحب اول خو ستاسو تشکر کوم چې موږ ته پروګرامونه جوړوي، موږ ته آگاهي راکوي، موږ بیا سواد جامعه کې اوسېږو، سواد کچه مو ښکته ده. او په دوم قدم کې تاسو د پورا کدوا کوي، موږ به د افغانستان دوا کوو چې خدای تعالی یې د مرموی اوازونه د افغانستان سره ورکړي. نورالو زبراسم خپل پښتون ته اوله پښتنه مې دا د عضلاتو درد په عمومي طور پیدا کیږي، و انسان ته په کم سیم کې ډیر پیدا کیږي انسان ته. او دوم دا چې دا په نر کې ډیر پیدا کیږي، د عضلاتو درد که په ښځه کې او کده شي چې عمر پرزن په نس کې حامله پنس کې حامله ولري، انده حامله یې پنس کې ماشومي، او دا د عضلاتو په درد اخته یي، د دې پر ماشوم باندې هم اغېز کوي او کې نه کوي. او عمومي پوښتنه مې دا ده که یو سړی پرزن د وینې لوړ فشار ولري یا پرزن د وینې چربي ولري، هم دا د عضلاتو درد ورته پیدا کیږي که نه ورته پیدا کیږي؟
مننه قاری صاحب پښتون. ډاکټر صاحب معروف دی پښتون صاحب، پوښتنې څو پوښتنې دي خو عمومي پوښتنې دي، که څه معلومات ورته ورکول غواړي مهرباني.
بالکل قاری صاحب، سلام علیکم. سر اول پوښتنه دا و چې د عضلاتو دردونه د کوم سیم نه شروع کیږي؟ د څلوېښت نه پاس خلک د عضلاتو درد ته مواجه کیږي، ځکه چې د دعوت له وجې نه یو څه ته سرکوپینیا وایي، یا دردونه د عضلات چې ما په جاپان کې دا تحقیق کړی و چې هغه د زیات کاربوهایډریټ یا خواږو شیانو نه رامنځته کیږي، او وجود توکسیک پروټینونه ریلیزي یا تولیدوي. نو ځکه د خلک د آرترنیزیا یا مسل پین یا دردونه د عضلاتو سره مخته کیږي، او ځینې استثنایي شرایط دی لکه دیابت خلک هم د عضلاتو درد نه شکایت کوي، د تماسونو درد نه شکایت کوي، چې هغه بیلګه ده. خو په نارمل ډول د څلوېښت نه پاس دغه پروسیجر د انسان په وجود کې شروع کیږي، چې ورته ای جی وایي یا ادوانس لاکټیشن اینډ پروټکټ، کله چې لوړېږي په وجود د یو ورځ پورې سړی دردونه احساسوي او د عضلات ځاو پته ځي. تاسو اورېدلی چې کله ناکله د شکایت کوي چې زه کله چې ځوان وایم ما قد جګو، او کله چې یو زوړ شوی یم ما قد تکټ شوی. دا فیزیولوژیک مرحله ده او دا د څلوېښت نه پاس شروع کیږي. او بله دا چې کله چې یو ښځه حامله وي او دردونو سره مخ کوي، د عضلات دردونو سره، دوی باید چې لاس کې د قابله یا د ملازم صحیح متخصص سره مشورې وکړي، ځکه چې ځینې مدازونه دي چې هغه د هغوی په وجود کې کمیږي یا کموالی پیدا کیږي، نو ځکه خامخا اثر لري د ماشوم
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب معروف. دوستانو تاسو د ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. ډاکټر محمد حسیب معروف چې د اورتوپیډیا او جراحي د برخو متخصص دی، د لورینه کړی دا نن له موږ سره په خبرونه کې ملتیا کوي او د موږ د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه وایي. زموږ د خبرونې نننۍ موضوع د هډوکو او همدارنګه د عضلاتو د بیلابیلو دردونو او بیلابیلو دردونو د بڼو په اړه باندې ده. ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني، غږ مو راځي، اډیو مو ټیټه کوي، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، ستړی مشي، مهرباني.
مننه کوم ګرانه، زه شاعر کناله د کندهار څخه تاسو سره سماس کین تاسو او ډاکټر صاحب ته ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ستړی مشي، د کندهار څخه مهرباني وکړئ پوښتنه وکړئ.
پوښتنه کوم د ډاکټر صاحب سره د دې چې زه خپل ورته موضوع نه، اگر که خیر اگر بیرونی ما خیر د ډاکټر صاحب توجه غواړو. زما یو څه تنفسي سیستم ما کې مشکل پیدا شوی، اوس مې پیرند په لاره کې شوی دی، دا د ویلو وږي دا پټونه دا غوښه کې دا مې درد کوي، بینې هغه سخت درد کوي. چې آیا زه نه پوهېږم چې دا دغې سره که مارخ لري او که نه کوم مشکل راته پیدا دی، نو که د حال لارې راوښي یا یو څه مشوره هدایت راته وکړي.
مننه ډیره. داسې په ساده ژبه باندې تا که څه هم تشریح کړله، خو یعنې تا تنفسي ستونزه لرله، بیا وروسته دې اوس دا د ولو منځ کې درد احساسوي؟
دا د ولو سرونه دا غوښه چې ده پسته غوښه، دا غوښه مې خوږېږي، دا کارۍ نه پوته دغه په ساده چې سم چې یم دغه پټونه مې دانې رګونه چې ختلي ورمېږ ده دغه ځایونه مې اوس درد کوي.
سمده په لاین کې اوسئ، ټلیفون مو مقطع کوئ که معروف صاحب کومه پوښتنه لري هغه به درنه پوښتنه وکړي. ډاکټر صاحب معروف، دغه اوریدونکي د تنفسي ناروغۍ خبره کوي او له هغې وروسته بیا وایي چې په ورنونو کې دغلته کوم دردونه لري، مهرباني وکړئ که څه پوښتنه ورنه لرئ مشخصه.
بالکل، دغه دردونه انتشار لري که داسې زیات لای دي.
دا دغه د ډاکټر صاحب محترم ولي مې خوږېږي، ولي ولي ورنونه نه زه ولو منځ مې خوږېږي، ولو منځ دا پټونه مې خوږېږي، دا غوښه مې خوږېږي، سرته چې ختلي دي دغه ولي مې خوږېږي.
ډاکټر صاحب وایي چې دا انتشار لري، له یو ځای بل ته خبريږي که نه ما یو ځای کې دي؟
نه نه، دا دواړه طرفونه نیولي دي، راته دا ولو مننه نیولي د دې سره د بل څه په نه پرونو پورې دا ځای نه ټول درکې فلپ درکې ډېر زیات بازار ما.
مننه ډاکټر صاحب، بدر ته جواب وایي.
ضرور اجراض درد میں شکایت کری جس ہم کو نہ شمار چاہتا ہم چار کی کہنے کی دو تجربے جیسے ہوا ہے ہم دو علاج کی اور تین تخصص درد دو سال کہنے کی اور کچھے لئے دادہ سن فقرات مشکلی دادہ درد کری دو سن فقرات چک سے اگر نوروز تا دو فقوشی درد فقرات نشاط نیتی او امان ازای در روز دارن.
ډیر زیاته مننه. بل اوریدونکو ته ورزو، مهرباني وکړئ څوک او لکوم ځای خبرې کوي، موږ د عضلاتو او همدارنګه د اډوکو په دردونو باندې له ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. په دې اړه که پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
سلام، زه خسته نه اوسم، روزتان بخیر خوب هستین؟
سلامت باشین، خوش آمدید به برنامه مهرباني.
تشکر، سلامت باشین. سلام به تمام همکاران محترم، تن تلنده عزیزم و دکتر صاحب محترم. می خواستم این پرسان کنم، یعنی که ایجا یک مریض بود، چی گفت ما وقتی که جگر خون میشه، البته گفت یعنی یک دستم کاملا به اختیار میشه و تارگاش هم زیاد میخونه و یک دیگه هم هست میشه، ما وقتی که تشویش میکنم یعنی علافه هم کاملا پت میشه تا درست گرد داره میتونم، یعنی اگر علت شبوه این چیز تا بیشه میپندم روش، یعنی روش هم میپنه و بعض وقتا دستش هم بی اختیار میشه و تو سر اندک تریم یعنی با تشویش.
تشکر، دلان باشین. اگر دکتر صاحب کدام پرسان داشت یا سوال داشت میشه که از خودت سوال کنه. دکتر صاحب مهربانی اوکی.
سلام مرم تجربه باشین. ما یک سوال دارم، یه که وقتی که مریض شما جگرخون میشه یا لد درش پیش نه، اول دولتی که جگرخون نه باشه از درد شکایت میکنم؟
بله، هم وقتی که سر اندکترین گا پا تو دیگه خون میشه و یک دستش کاملا به اختیار میشه، وضعیت یک قسم رکس بسیار زیاد میپنده و یک دیگه هم از تو روی زیاد میپنده اندکترین گا، یعنی گرد زده نمیتونه از تشیش.
خب در شما قسم بعد حالت های هست که بایش استرس یا دپرشن کشه بعد از دو سال رخ میده که زیادتری دلت یا استرس یا دپرشن میکنه. اگر شما تدویه دپرشن بعد از این مریض شروع کنین، انشالله به این حالت دیگه معادی نمیشه و بهبود پیدا میکنه. طبیعتا که پیشتر ما اشاره کردیم که بعض حالات هست که ارتباط مستقیم با استرس یا دپرشن میداشته باشه، که من فکر میکنم همونطور چیز پیش مریض شما اتفاق میفته.
نو ډاکټر صاحب کته سو داسې واضح سپارښتنه دا ده چې ښه دا ده چې دوی په سترس یا د روحي فشار په کنټرول باندې کار وکړي.
بالکل
بالکل تشکر مننه.
پیوا سیمه کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب په لور روان دي.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.